السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د اگست میاشتې رومبنيټ دا مليها میزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیري نه اورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه د پاکستان او چارواکي ویلي دي. د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو د طالبانو ویان دا راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې ده چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سخت دریځه یهودیانو حمله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیډو ته ویلي جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدایي مرګ مړ شوی و. د ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی. البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. بلخوا نن په خبر شوي یو خبر پاڼه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه سم نه دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښایي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یو غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې، خو هیله مند شته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. ښاغلي مجاهد هم داراز ویلي چې طالبان باید داسې نوې رهبري رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم ته لار هواره کړي او افغانان په سوکالۍ ژوند وکړي. د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي او یو شمېر طالب مشرانو د مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د سیمینا زموږ د خبریال د راپور تر مخه بارانونو د هنګو کورمې نوخار سیمو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د نوخار په پیرپیه کې په اوبو کې د ډوبېدو له کبله دوه ماشومانو، په کوهاټ کې د یو کور د چت د راپرېوتو له کبله دوه نور ماشومان مړه شوي دي. د کوهاټ د پولیسو یو چارواکي فضل نعیم د دغه پیښې په اړه وویل
یو بچی عمر اته کاله دی او بل بچی دی هغه څلور کاله عمر دی. دوه بچی د ده په دې واقعي کې جامات کي او دن علاوه رضوان د ده اهلي خانه او د ده کوم دوه نور بچی دي هغه پکې زخمیان شوي دي.
د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي ویلي دي سیمه کې د بارانونو د لړۍ به لا یو څو ورځې دوام لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. دا عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 300 زیات کسان نیولي وو چې لا اوس هم په بند کې دي. په دغه کچا بادې کې د خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې چارواکي وایي چې دغه ګامې د عدالت د حکم نه وروسته اخیستی دی، خو اغېزمن شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکه نیولې، سو د اسلام آباد په افغان بستي سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانه لارې ولټي. په کابل کې د یونیسیار ویان نادر فرهاد مشال لیډوته ویلي چې سمو د مخکې په افغان بستي سیمه کې یو شمېر افغانان اوسېدل او اوس دوی هڅه پیل کړې که هلته افغانان موجود وي چې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د قبایلی سیمې خیبر جنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ته ویلي د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملدارۍ بحالېدو وروسته باید بازار پرانستل شي.
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې 10,000 کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي، کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 1,30,000 روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلتور د څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې پروګرام له مخه به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1,50,000 روپۍ ورکول کیږي. ځینې هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نورې هم زیاتې شي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي. پولیس چارواکي وایي لږ تر لږه 100 کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې کوشش کولو چې دوی یې مخه ونیوه. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 مشکوک سختدریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بان کی مون دفتر پرون دا حمله ترهګري بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامته کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي دا یوه وحشیانه حمله وه. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې دا ترهګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به ټول ګامونه اخلي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړ. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د کچا باده په وړاندې حکومتي کاروایی کې خوښه 750 کورونه رنګ کړل شوي دي. یو متاثره تن وایي
زمون زنانه د سناسری پټاګه او در ما وړو وړو ماشومان په لکه سوپ اسپیټال کې دي. نن درې مرز د چلګیا دي. زمون د کپلو ته زمون دی التا دا دی وګوري ار سړی چې په دې روډ روان دي. زمون دا الګونی موږ ته کور نه ملاويږي.
دا شمالي وزیرستان کډوال د خپل مشکلاتو په حق لا سوای
خاص کر دا لاس یو لاس ولت کولا دا خو داسې وی چې د زران دی او بربرین دا بالکل ورغلی دي. د مصیبتې هغه 13 دروځي دا غونډه پر خلوص شولې. هغه د سل یاره باندې صحت مسله وا د تعلیم خو بالکل هغه څه نه کولای.
دا خبر ایجنسی انتظامیه د نامنه په پیښو کې د وژل شو خاصه دارو کورنو ته معافی ورکړی دي.
زمونگا د حکومت طرف نه، حکومت پاکستان طرف نه د بیګیاړي د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسادار او هغه کې 2,55,00,000 روپۍ تقسیم کړی شوې.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دي. دا سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. په اسلام آباد کې د کچا باده په وړاندې حکومتي کاروایی کې تر اوسه 750 کورونه وران کړل شوي دي. دا عملیات چې نن په درېمه ورځ روانو د اسلام آباد پرمختیايي ادارې چارواکو په وینا په I-11 سیکټر کې په دغه کچا باده کې خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل. بلخوا متاثرین وایي چې سامانونه په ملبه کې ګرځي او اوس د سر پناه بندوبست نه لري. له اسلام آباد ریاض مساخیل معلومات راکوي.
د اسلام آباد کچا آباده I-11 په ضد د زیارت پورس شروع شوی اپریشن نن په درېم ورځ هم دوام لري. د سی ډی ای او اسلام آباد انتظامیه لخوا درنې مشینرۍ سره د ملبې لرې کولو کار روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پرمختیايي ادارې یا سی ډی ای یو ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وا چې اپریشن ختمېدو کې بعد 100 ورځې لګي، ځکه چې اوسه پورې 40% کار سرته رسېدلې دی. د نوموړي په خبره د ځایي خلکو سره مذاکرات شوي خو ځینې کسانو نه غوښتل چې پر رضا کورونه خالی کړي، نو ځکه مو د پولیسو او انتظامیه په مرسته په زوره اپریشن شروع کړو. دی وایي
8-10 دین سره زمون خبرې اترې چلې دي. لس اته ورځې دا سلسله روانه وه. دوی به کله ومنله او کله به بیا په شا شو. زمونږ غوښتنه وه چې تاسو دا ځایونه په خپله رضا خالی کړئ، ځکه چې وزارت داخله هم دا ویلي دي او های کورټ هم فیصله کړې چې دا ځایونه دې خپلو اصلي مالکانو ته حواله کړی شي. خو چې کله مذاکرات ناکامه شو نو موږ مجبورن دا اپریشن شروع کړو. دې کې اول مزاحمت هم وشو خو اوس هر څه قابو کې دي. اوس هم موږ ستادی نه کوو او موږ دې خلکو ته پوره پوره مکور کوو چې دوی په خپلو لاسو خپل کورونه خالی کړي او د هغې وروستو زموږ مشینري دا کورونه وران کړي.
متاثره شوي خلک دې اپریشن ته څنګه ګوري او دوی دغه دوه ورځې او دو شپې څنګه تیرې کړې. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن شیر رحمان چې د چارسدې سره تعلق لري او کچا آباده کې د تیرو شلو کالو راسي اوسېږي ویل
زنانه د ناصری پټاګا او دار واړو واړو ماشومان په لکه سوپ هسپتال کې دي او لکه اوس هم دا زمونږ نن درې مرض دا چې لګیا دي زمونږ د کپلو ته زمونږ د هلته دا دی وګوري هر سړی چې په دې روډ روان زمونږ د الګونی چې دې رونو لیدلې دا چې کم خلک ناست دي دې بیګام شپه تېره کړه سبا به بیا تېرې چې مونږ ته کور نه ملاویږي نو مونږ به بیا هم شپه دېره تېرو زمونږ دلته کې کاډې پرتې دي نه آبادې کې راله څوک ځای راکوي نه بار لکه خپل زمینه مونږ کلي کوم نشته نو مونږ لکه دې سړک په غاړه به ناست
یو. همداراز یو بل متاثره تن چې اقبال نومیږي او وایي د لسو کالو راسي یې دلته ژوند کولو خو اوس ورته کډه په سر ده او څوک ورلا په کرایه هم ځای نه ورکوي. دې زیاتوي
ګڼ کور دی نو په هغې کې څه
یوې بلې تور سرې چې د مومندو ایجنسی نه دیرش کال وړاندې اسلام آباد ته راغلی ده خپل فریاد څه داسې بیان کړو. د یادونې ده چې پروس کال دسمبر میاشت کې د پېښور سکول حملې وروسته حکومت د اسلام آباد ټولو کچه آبادو ختمولو پریکړه کړې وه او دا یې د امنیت دپاره خطر ګرځولې وه او د هغې فیصلې په رڼا کې څو ورځې وړاندې اسلام آباد های کورټ د I-11 کچه آبادې ورانولو حکم ورکړو. دا دې هم یادوي چې اسلام آباد کې ټولې درې څلوېښت لوی وړې کچه آبادې دي چې پکې I-11 د ټولو لویه ده او دلته خواوشا زر کورونه دي چې پکې د ځینې افغان کډوالو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خواوشا 2000 پښتانه میشت دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون په کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شو هغه کورونه د افغان کډوالو نه بلکې زیاتره د باجوړ مومندو او سوات نه راغلو کډوالو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي ځمکې قبضه کړي او کورونه یې پرې آباد کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ذبیح الله شفق په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستي نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کېږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په I-11 نومي سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ د دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیرقانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځایه د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا د افغان بستی په نوم باندې دي ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسوي دي ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس 15 کورو پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښ کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند هم دراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګې په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې دسې په دستجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادې پښتنو وګړو په ګډون د پاکستان په پښتون او بلوچ میشتو سیمو کې د ریاست لخوا د ولسي آبادې ځپل کېدو سره که یو خوا د دې سیمو خلک د جرم لار خپلوي نو بلخوا د غریبو او مالدارو طبقو ترمنځ جګړې هم سبب کېږي او دا کار د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. نور تفصیل اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ او د بلوچستان د اواران سیمې ولسي آبادۍ پر ضد عملیات ترسره شول. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان، کراچۍ او سند په کلیوالو سیمو کې هم د امنیتي سرتېرو لخوا کاروایانې روانې دي. دلته دوه پوښتنې راپورته کېږي. لومړی دا چې د پاکستان ریاست خپل وګړي ولې د جرم لارې ته مجبوروي. دویمه دا چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د روانو عملیاتو په اړه حکومت ولې پروپیګنډا کوي. په مقاله کې راغلی دی د ریاست لخوا خپل وګړي مجرمین جوړول ډیره خطرناکه خبره ده او دا کار د دې هیواد د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. اسلام آباد چیرته چې زیاتره خلک مالدار دي، خو ځینې ریړه چلوونکي او مزدورکار پښتانه چې په سبزی منډۍ کې مزدوري کوي هم د دې ښار په کچا آبادۍ کې ژوند کوي. بلخوا د بلوچستان د اواران مشکی سیمې خلک هم په غربت کې اوسیږي. نو چې کله د پاکستان په رسنیو کې هر وخت د یادو سیمو په خلکو د ترګرۍ او سختدریزۍ تورونه لګیږي او دوی مجرمان ګرځول کیږي، نو ضرور به د دې هیواد د مالداره او غریبو لګکیو ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. مقاله کې راغلی دی چې کله د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې یو غریب پښتون نیول کیږي، جیل ته ځي او کور یې ړنګول کیږي او میډیا یې هم صحیح تصویر نه وړاندې کوي، نو دغه کس به ضرور د خپل حق لپاره کوسی ته راوځي. همداراز د بلوڅو خامی غورځنګ پاکستانی ولس ته داسې وړاندې کیږي چې دا په مکمله توګه غیر قانوني دی، د پاکستان دښمنان ورته مرستې ورکوي او د پاکستانی اقدارو لپاره یو لوی خطر دی. په مقاله کې راغلی دی په قبایلي سیمو بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه کره معلومات نه ورکول کیږي. د جنگي سیمو کې د خلکو وژنه په زوره له درکه کیدل او تشدد داسې تصویر وړاندې کوي چې ښایي ریاست یا یو قام د نورو کمزورو قومونو استحصال کوي. په مقاله کې راغلی دی ښکاري داسې چې د پاکستان ریاست د اسلام آباد د کچا آبادۍ پښتنو د ځپل کېدو په اړه ډېر فکرمند نه دی، خو دا ډېره خطرناکه خبره ده ځکه چې د هغه پښتانه یا بلوچ نه دي چې په میرعلي یا اواران کې اوسیږي. په اسلام آباد او داسې نورو ښارونو کې زیاتره د ولسي انتظامي او قبایلي سیمو کې د پوځ حکمراني وي، چېرته چې د پوځ له اجازې پرته څوک سوچ هم نشي کولی. په مقاله کې راغلی دی د اسلام آباد په کچا آبادۍ او د بلوچستان په اواران سیمو کې ترسره شوي عملیات ښایي د پاکستان ریاست په مکمله توګه ناکامه شوي. لیکوال وایي یو هیواد تر هغو وده نشي کولی تر څو چې یې خپلو عامو وګړو ته ترقي نه وي ورکړي. غرب هم هلا پرمختګ وکړ چې د خپلې لاندې کچې د خلکو د راپورته کولو لپاره یې مختلفې ترقیاتي پروژې ترسره کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو شواز پینوام رزمک دوسلی او غړیو موسیدونکي وای د عملیاتو نه پس د دوی سیمه کې ښکلي چې مسورین اګڼلې شي او دولت یې چې اول رجستریشن کړو ورسره مرستې کولې اوس یې د روژې میاشتې نه د مرستو نه محرومه کړي دي او دوی د معاش هیڅ متبادل لاره نه لري. عمر دراز وزیر د دوی د ستونزو په اړه دا رپورټ لري.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه سپینوام رزمک ګډیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدو نه پس سیمه کې محصور ګڼلی شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. زیاتوي پر دوی راشن او نقدې مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې او دوی چې سیمه کې محصور دي هر ډول کاروبار یې هم په ټپه ولاړ دی. دغه خلک وایي شوال کې چې د چلغوزو کم کاروبار دی هغه یې هم خرابیږي او دوی ورته لاره نه لري چې د غرونو څخه خپل چلغوزي را وباسي. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل دوی هسې هم محرومه دي خو د عملیاتو رهسې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او نن چې محصور دي ورنه مرستې هم بند شوې.
خاص کر د لاس یولس کله دا خو داسې وي چې د ژرندې بربرن ته بالکل ورغلي وي خو بیا چې دا اپریشن کې وخت نه شریف په دغه وخت باندې خو د مصیبتې هغه تېره دروازې دا غونډې پرې خلوص شولې خو یو متاثرین دي یو معصورین دي خو جکیم پوتې یا بالکل معصورین شول هغې په هغې نه حالات او مصیبت مې ته ډېر جیت وه دلپغې ته سل یارې باندې وي د صحت مسله وه د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوش نه شکلی مس کاروباري نه بالکل مخلوط شول په دې سړی د خپل کیر سې د معلومات کار نه شي کولی یو هغه نر د
لیاقت خان وایي دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
زینا باد د دغه خلک مکمل مرستې بندې شوي دي او دویمه خبره کاروبار یې بند ده. شاول چې خاص کر د سینوم یا د شاول د خلک ډېر جد کاروبار و هغه د تی بوغین هغه تیور دي او هغې ته هغه تیور دي چل غوزې هغه بهر مارکیټ نه ته په هیڅ طریقه دی نه شي ولای نو که چېرې دا مرستې هغه بند شي او نیک کاروبار اول نه هغه بند ده حکومت خو داسې کوي دعوې کوي چې نیک د قبایل چې چین دی خپل مستقبل بدلوي خو نه صحیح ده چې دغه خلک سره د مېرانۍ مور سلوک.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
نیز علاقہ تک ما وقت نیم باندې ما یو وتل باندې تا لکی تا بل دي سر نیز باندې په هر ځی باندې چیک پوسټینا دی او پغرینا کې 4-5000 کرنل مزګه دو داغه له نا وتل جو دي جان دور وخت پل دي ته مقاته زونه شرا سا ولای او لا چی ما حق ته نیز نه بن شوای دای دې چې نه یاد رسم کی درخواست ته کی چې نیز نه د کبایل حق ته نه خوري چې سوال تا چیل پاګه د کروڑې د عربی د نیز چلغوزی بوغینا د مڼې ساده خراب شوی دی هغه د نظر نشتی دی نه په نیز باندې همیشه لپاره تکلیف دی نیز ګمور په خپل تم نشي را سوای
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوي نه دي لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې او د پوینا دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا شوې. نو موړی وویل دغو سیمو نه بعضو خلکو سیما پرېښودلې چې د هغوی نادره څخه تصدیق کوي او د هغوی مرستې به جاري ساتي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان جون 2014 کال کې لکونو خلک د عملیاتو په وجه را ووتل چې د ټولو تحصیلونو خلکو ته اف ډی ایم اے رجسټریشن ورکړې او مرستې یې هم جاری وې خو اوس د 15 تحصیلونو نږدې مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو شواس پیموام رزمک دوسلی او ګډیوم خلک وایي د روژې د میاشتې پورې هغوی ته د سیمو نه د لارې مرستې ورکړل کېدې او خوراکي امداد ورته هم ورکړل کېده خو اوس حکومت په هغوی هغه امداد بند کړی دی. دوی وایي چې څرنګه د میرانشاه او میرعلي خلک متاثره دي نو هماغه رنګ دوی هم متاثره دي او پکار ده چې حکومت په سمدستي توګه له دوی سره مالي مرستې بحال کړي کني دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. د هغو خلکو د جمعې په ورځ مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي.
زمون نورصلاح خان زه شوه تحصیل سره تعلق لرم او دا اپریشن چکله شروع شوه دی جی دا لکه شمالي وزیرستان ټول متاثر شول او چکم سامان راځي دا متاثر خلک ده پورا دا اغا په ځای پوتې دی اغا قتل دی جی رجسٹریشن چې زمون شوه دی دغه نه دا معلومه چې زه متاثر یم اوس زمون توای چې تاسو کلیر یستای مونږ چې څنګه کلیر او چې زمون ماری زمون پټای زمون دکان زمون هر شی کاروبار بند دی خو چې څنګه بند خدا ته متاثر ویل چې زه متاثر یم او چې زمون دا مطالبه ده د ګورنمنټ نه چې مونږ ته دا سامان په غي انداز باندې راکوي
او کچیر نه راکوي دا کابل راغلی دیجی دا به واسه احتجاجونه کوي دا به مظاهره کوي دغه به سول حکومت زموار وي
مابل مابل خان ملک او د سره سره تعلق لاره د میش کاروبار کا د ترانسپورت وکا د کندورا وا کابل کاروبار د میش د مرلی و د میرمشا بازور کو میش دا کاروبار و میش بال باسی یو کاروبار نشی کړای ته پنده تحصیل خلکو هر سره په خپل کر قاعده په خپل اختیار د کور نه نشی وتاي کاروبار خو ور ډر شه نور مرباری دا وکړه حکومت ظلم نکو دا پنده تحصیل نه دا غور وکړه ظلم جو تای دا نکو دا خپل مریا چا ترګه ور کول مینا دا ورته کولاو شي او خپل رشن دا ورته کولاو شي
زما نام لیاقت وزیر دی او قومی کمیټي فار آی ڈی پی پریس سیکرٹری یم ضرب اعظم شروع کولو سره حکومت د آی ڈی پی لپاره مختلف اعلانات کړي او پاغه شه دا ټوټل خلکو لپاره اعلانات اوس دا روزینه مخته چې کوم مالی امداد کیس وو دا 15 تحصیلونو بند شوه دي رزمک شوال غړیوم دوسلی او سپینوام شوا هغه لپاره سفران منیسټر چې کوم پیمنټ عدالت را لګلې فاټا سیکرٹریټا چې کوم پی این آر وزیرستان دی هغه یو لیټر کړی دی چې دغه خلکو آپریشن کمپلیټ شوی دی علاقہ کلیئر شوی دی نو د دې خلکو حق نه کیږي کوم آی ڈی پی د مالی امداد او خوراکي شیان بند شوی دی هغه تعداد 22,000 دی
زمان ملک محمد نور دی ای 15 تحصیلونه یې سیم بلاک او رشن یې بلاک هغه مراد چې کینه مینا دی وسر کړی دی امرات امشتا باقاعده په خپل طریقه باندې رکو په خپل کور باندې مونږ داسې یو کنه لکه نظر بند
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل چې دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
دا مشال ریډیو دم د خبرې جنسي انتظامیه چارواکو په وزل د نام نه په پیښو کې وژل شو خاصدارو کورنو تم د بندوبستي سیمو په سیر د شهي پیکج تر لاندې معافزه ورکړې دي په لنډي کوته لو جمرود کې د کورنو باندې خواوشا شپږ کروڑ او 550,000 روپۍ ویشلې دي مخکې دغه معافزه یوازې 300,000 روپۍ وي خو اوس 250,000 روپۍ ته سیوا کړل شوې دي په دې اکله نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرحت چنواری په دې رپورټ کې راکوي
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې په لنډي کوتل او جمرود کې د خاصدارو خواوشا شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر 25,000,000 روپۍ ورکړل شوې چې ټولې شپږ کروڑه او 550,000 روپۍ جوړېږي په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ فهد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګیاړي د مکې چې کم شهدا او چې کم لس خسدارو هغه کې 2,55,00,000 روپۍ تقسیم کړې شوې دا پیسې چونکی مخکې د خسدار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکې جو خو بات کې بیا حکومت دا پالیسی جوړه کړه چې شهید ته یو قسم پیکج ملاویږي نو دیو جنا د کی سپینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغه شهدا او چې کم کم ته چاته 5,00,000 چاته 3,00,000 بلا شوی اغه ته چې کم پاتې بقایا پیسې وي 25,00,000 او 27,00,000 ام لاو کړی شوی او نیم چې کم پاتې یو پکې اغه ته 30,00,000 روپے پیکج ملاو شو
صادق خان چې وروري په جمرود بیګیاړي جماعت کې په شاودنه کې وژل شوی وو د حکومتي مرستې د ترلاسه کولو نفس وویل
مو ته 25,00,000 روپے چې ملاو شو مخکې مو ته 3,00,000 روپے اعلان شو او بیا حکومت پاکستان مو ته شهدا په پکچ کې 25,00,000 روپۍ اعلان وکړو موږ د حکومت پاکستان ډېر شکریا ادا کوو
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډېرې قربانۍ ورکړې دي نو ځکه دوی ته هم شهید پیکج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ د مازیګر 15 نیمه بجې کې دونکو د لړ خبرونه ل شاهین بنیرین اورو
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی خو د طالبانو ویان زیب الله مجاهد دغه راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښایي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دا خبره د دغه شورا مشر عبدالحکیم مجاهد نن یوې خبري غونډې ته کړې ده. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي او په کورمه کې ځینې کورونه راغورځولي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادۍ د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. ځپل شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته پیسې ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستي سیمه کې د کډوالو د جبري ایستلو پر ځای نورې اسانه لارې ولټي. د قبایلي سیمې خیبر جنسي سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له غریبو او ترهګرې ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 13 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 تنه مشکوکه سختدریزو یهودیانو حمله غندلې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج جاهد نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشال رسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر ملا عمر د مرګ خبرونه را روان دي او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی. د کومې وروستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاري خطر نور سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوي او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک د ترهګرۍ پیښې هم راکمې شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معامله باندې سترګې نه دي پټول پکار او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې لړکي کوټلي منصوبه بندي وکړي او د سبد پیښې مخنیوي ممکن کړي. ادارې اخیر کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پېښور آرمي پبلک اسکول د پیښې وروستو د پوځ او حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل او د ترهګرۍ پر ضد یې قومي اکشن پلان جوړ کړو نو پکار ده چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کېدونکي دویم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروستو د طالبانو په خواست وځنډولې شو او دغه لړکي چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړې شوه چاچی اول پړاو کې د مبصر په حیث ګډون کړی وو. دریه مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر ملا عمر د مرګ پخلی کړی دی او ورسره ورسره یې ملا منصور نوی امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کتی شي چې د طالبانو نوی مشروالی ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی ځکه چې ملا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پیشوا هم وو. دریه مخکلي کې چې د ذکراتو ناکامولو او نوی امیر په معاملې کې اختلافات پیدا کولو د پاره ځینی دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودې هلې ځلې کوي خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت دی چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین او له امریکا خبرېدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د طالبانو د نوي مشر ټاکنې او د سولې خبرو اترو په موضوعګانې لیکنې خبرې کړې دي. د دغو لیکنو مهمې برخې لګول ایاز اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې ویل کېږي چې ملا اختر منصور به د طالبانو نوی مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کېږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړی هم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې ملا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوې مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ورسپانه لیکي چې ملا منصور د طالبانو د غورزنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه ملا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموشه ساتلی و. ورسپانه د یو ناصرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنګي قومندان په توګه زیات پیژاندل کېدو او سخت دریز یې هم نه درلودو. ورسپانه زیاتوي چې ملا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږېدلی دی چې دغه ځای د ملا عمر له کوره ډېر لرې نه دی. ګارډین ورسپانه لیکي چې ملا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورزند کې شامل شوی و چې د جنګ سالارانو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. ملا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکي هوایي کرښې وزیر پاتې شوی و. ورسپانه لیکي چې اصلي ملا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړی دی او په دوحه کې یې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کیدلی شي ملا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې ملا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورسپانې په خبره د ملا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورزنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپله خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی غړي د دې ډلې د مشرتابه په سر اختلافات تاییدوي، خو هغه جدي نه ګڼي. دوی په ورته وخت کې یادونه کوي چې د طالبانو ترمنځ د نظر یووالی تر هر څه مخکې د بین الافغاني سولې د بریا لپاره ډېر مهم دی، خو کارپوهان بیا وایي چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د دغه ډلې ترمنځ اختلافات زیات شي او د افغانستان کړکیچ لا پسې وغځېږي. قاسم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغه ډلې ترمنځ د ژورو اختلافاتو راپورونه ورکول کېږي، خو یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې دا اختلافات جدي نه دي. دغو پخوانیو طالب چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم پر ځینو مسایلو د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، خو وایي چې دا اختلافات به زیات دوام ونه کړي. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته ویل چې طالبان په اصولو کې اختلافات نه لري، نو ځکه د اختلافات جزئي ګڼي.
زه خپله دا چې وایم چې اختلافات نه وسی، د اختلافاتو حل به خامخا دوی وکړي، دا او اوس په اصولو باندې یو شی بنا نه وي. زه فکر نه کوم چې هغه د دوی سقوط ته یا د دوی ډلو ته نقصان ورسي.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یو بیان په خبرولو سره ملا اختر محمد منصور د دغه ډلې د مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټې د شورا یو غړي ملا حسن لازادي رډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره د کوټې د شورا زیاتره غړي موافق نه دي، او په خبره دغه پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د خپل پلار ځای ناستی وای. د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافاتو د اندېښنې رامنځته کړي چې شاید دغه ډله د سولې په برخه کې هم په یو نظر نه وي، خو ملا رحماني په دې برخه کې د اختلاف نظر نه تاییدوي. اخو د طالبانو د پخواني رژیم بل چارواکی وکیل احمد متوکل هم د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره کوي، خو وایي د سولې لپاره د اړینه ده چې دوی خپل کې یو نظر ولري.
او تر هغه ځای چې د مطبوعات سره د کیږي یو څه د نظر اختلاف د ځینو پخوانی او مشرانو طالبانو هغه محسوسیږي. طبیعي خبره ده چې اتحاد د سولې لپاره هم ډېر اړین دی.
تر دې مخکې هم د طالبانو ترمنځ په ځینو برخو کې د اختلاف موضوع یادېدله، خو دا لومړی ځل دی چې دا ډله د خپل مشر په ټاکنه کې په دوو برخو ویشل کېږي. په همدې حال کې طالبانو رسنۍ ته په لیږلې ژغیز پیغام کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه د رای په اتفاق ټاکل شوی دی، او د ده د ټاکل کېدو پر مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره د طالبانو استازي موجود و. خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شاید نور هم ډېر سي، او دا کار به یو شمېر ناراضه طالبان د اسلامي دولت یا داعش لیکو ته ورجذب کړي.
زما باور دا ده چې فقط دغه د ملا عمر مرګ او دا وضعیت باید ټیږي چې داعش صفوف تقویه شي، چې طالبان د داعش سره یو ځای شي. یو طالب محدود چې موثر نه وي،
ښاغلی سیدی وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان په یو داسې حساس وخت کې د دې لپاره و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. فارن پالیسی مجلې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه په یو مقاله کې پوښتنه راوچته کړې ده چې کچېرې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شو نو افغان حکومت دا خبره اوس ولې څرګنده کړه. شاهین بونیری د مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې کې یقینا چې کابل په دې خبره پوهېده چې د ملا عمر د مړینې اعلان به د طالب ډلو ترمنځ اختلاف ډېر کړي او کېدی شي چې دغه ډله د خپل وجود د بحران سره مخ کې کچره داسې وشي نو د امن پروسه به ډېره اغېزمنه شي. نو اخر بیا سره واندې د مجلې په وینا کې دي چې داسې ځینې خلک شته چې غواړي د امن پروسه اغېزمنه کړي. دا امکان لري چې د پاکستان استخباراتي چارواکي په افغانستان کې د هند نفوذ محدود ساتلو لپاره جنگ ته دوام ورکول غواړي. کېدی شي د دې اعلان په شا د ولسمشر اشرف غنی د مخالفینو لاس وي او یا هغه طالب قمندانانو کړی وي چې خبرې ترې نه غواړي او د جنگ په میدان کې پاتې کېده غواړي. خو ستونزه دا ده چې د ملا عمر د مړینې اعلان خو نه پاکستان کړی دی نه د افغان حکومت مخالفینو او نه طالب قمندانانو. دا خبره خو افغان حکومت په خپل ښکاره کړې ده. مجلې لیکي دا خبره ممکنه ده چې افغان حکومت دا فکر کوي چې د ملا عمر د مړینې د اعلان سره به طالبان د بحران سره مخ شي او د دوی تنظیم به کمزوري شي. کېدی شي افغان حکومت طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو اوس مشر نه لرئ، له جنګ لاس وینځئ او خبرو ته کینئ چې موږ په حکومت کې ستاسو د ګډون څه بندوبست وکړو. خو د مجلې په وینا دا خبره د امن د پروسې په اړه د طالبانو د رضامندۍ په اړه مبالغه ښایي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ننګونو باوجود د جنگ په میدان کې د طالبانو قوت هم په پام کې نه نیسي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان ریاست د ضرورت پر وخت له قبایلو کار اخیستی خو دغې سیمې ته تر اوسه پورې له لسیزو راهیسې بنیادي حقونه نه محروم ساتل شوي دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره څو ځله کمیشنونه جوړ کړي شوي خو په تجویزونه عمل نه دی شوی. د مقالې نورې برخې لګل ایاز اورو.
د نیشن ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قامی کړنلارې او د قبایلي سیمو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د قامی اکشن پلان په شلو نقطو کې په زیاتره عمل شوی خو د قبایلي سیمو چې د پخوانی برتانوي راج قانون اف سی آر پکې تر اوسه موجود دی د بدلولو په اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي. په دغه پښتون مېشتو سیمو کې د یو کروڑ نه زیات قبایل له 80 کالو راهیسې د دغه قانون لاندې ژوند کوي او ریاست د ضرورت پر وخت ترې کار اخستلی دی. ورسپانه زیاتوي چې د مثال په توګه چې کله په 1978 کال کې په کشمیر کې د جګړې خبره راغله نو دغه قبایل په رضاکارانه توګه په دغه جګړې کې برخه واخسته. خو د ورسپانه په خبره په قبایلي سیمو کې یو څو سړکونه جوړ کړل شوي دي. په دغه سیمو کې تر اوسه پورې یو پوهنتون او میډیکل کالج نشته. په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 40% ده او د جینکو د تعلیم شرح له دې نه ډېره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ د سماجي ژوند نورو برخو نه هم بې برخې پاتې دي. د نیشن ورسپان لیکي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په اړه د پاکستان ژور استراتیجي پالیسۍ دغه هیواد بې ثباته کړی دی خو په دې کې تر ټولو زیات نقصان قبایلي سیمو ته رسیدلی دی. ورسپان زیاتوي چې د دغه پالیسۍ له وجې په قبایلي سیمو کې نړیوالو ترهګرو مرکزونه جوړ کړي دي او له دغه ځای څخه په نورو هیوادونو کې ترهګریز فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورسپانه پښتنه راپورته کوي کچرې داسې کار د پنجاب په یوه وړوکي ضلعه کې شوی وي نو ریاست بچرې هم انتظار نه کولې او په سمدستي توګه به یې کاروایي کولې. ورسپانه زیاتوي چې د بده مرغه د قبایلو داسې ښه قسمت نه دی، له دغه سیمو څخه په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. په مقاله کې راغلی چې دا خبره واضحه ده چې تر څو قبایلي سیمو ته د پاکستان د ریاست نورو برخو په شان حقوق نه بي ورکړل شوي په دغه هیواد کې او په افغانستان کې قلارې نشي راتللی. خو داسې ښکاري چې حکومت د اصلاحاتو پلان نه عملی کول غواړي. ورسپان لیکي چې په قبایلي سیمو کې د ریاستي نظام تشه ترهګرو ډلو پوره کړې ده او یو متوازی ریاست یې جوړ کړی دی. ورسمانه لیکي چې د پاکستان موجوده حکومت احمقانه ګام پورته کړي چې د دغه سیمو د اصلاحاتو لپاره یې یو بل کمیشن جوړ کړی دی. له دې وړاندې څو ځله کمیشنونه جوړ کړل شوي ول او تجویزونه یې هم ورکړي وو خو عملي شوي نه دي. دی نیشن ورسمانه لیکي چې دا د مایوسۍ خبره ده چې کله په ټول هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو خبره کېده نو قبایلي سیمې له دې څخه محرومه وساتل شوې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نجوان د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا روان کال په مالی بجټ کې له بانکونو د پیسو باسلو او جمع کولو باندې د لګولې شوې ټیکس پر ضد نن په ټول پاکستان کې تاجرانو خپل کاروبارونه بند کړي دي. د پېښور ټول بازارونه هم نن بند پراته دي او د تاجرانو د اتحادیې مشر وایي چې د ټیکس تر ختمېدلو به هړتال روان وي. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوښه.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیې مشر شرافت علي مبارک مشال رډیو ته وویل چې د وفاق لخوا له بینکونو د پیسو روباسلو او جمع کولو په وخت د وید هولډنګ په نوم ټیکس د تاجرانو او عام اولس دواړو سره زیاتې دي او د یاد ټیکس پر ضد د نن څخه ټول پاکستان کې پیل شوې د تاجرانو هړتال پورا کامیاب دی.
پاکستان عوام او پاکستان تاجرانو یو رفرنډم وکړو حکومت دا وویل چې د وید هولډنګ ټیکس 0.3% غوښنه مني کاری تاجران نقصان نه ده دا کوم پینشنر دی هغه لا نقصان ده دا چې کوم سرکاري ملازم تنخواه لري هغه لا نقصان ده څوک چې بینک سره ٹرانزیکشن کوي هغه 0.3% ٹیکس به ورکوي دغه تاجر او عام سړی یو حساب دی.
یو ټیکس کنسلټنټ انور علی وایي چې د پاکستان د ټیکس په نظام کې لوړاندې هم ډېری خرابې دي او د بینکونو سره په ورکړه راکړه باندې لګولې شوې نوې ټیکس سره به د دوی د ټیکسونو حساب کتاب نور هم ګران شي.
په امپورټ پر سټیج باندې کم ټیکس کټ کیږي یا مثلا په ایکسپورټ پر سټیج باندې کم ټیکس کټ کیږي دا ټیکس د وید هولډنګ ټیکس په کم ځای کې ایڈجسٹمنٹ کوو دا موږ سره نه بلکې ټول پاکستان سره زیاتې دي. دویم خبر دا ده چې فائنل ټیکسیشن کې کله ډیل کیږي زه کې کوم ندی ټیکسونو څه ضرورت دی چې دې زمانه په هر سټیج باندې ټیکسونه علي او دریم ندی ایڈجسٹمنٹ طریقه کار سره دا کده هم له دوباره نه راکې ندی څنګه د هر یو کس نه د وید هولډنګ ټیکس کې لګي راغی تر دې د چاله واپس کې دې هغه ریکارډو خي بیا دې دا ریکارډو خي چې پچا باندې ټیکس نه کیږي هغه خپل ټیکس د واپس کړ.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان مشر فواد اسحاق وای چې دوی حکومت ته وړاندې هم د بینکونو سره د ورکړې راکړې په نوې ټیکس باندې خپل تحفظات ښکاره کړي ول او اوس هم د تاجرانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې کوي.
خپل رائے ورکڑے دے کہ بھائی ڈبل ٹیکسیشن خود نہیں بکار کر تاجران نو باندھے دا فرض جوڑے گی کہ اگر ٹیکس کے کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ حکومت ہم دا سے پالیسی جوڑ کی کہ اگر کہ ڈبل ٹیکسیشن پہ جو کسما راضی کرنے سی کہ اگر رقم جمع سی ہم ٹیکس والی چاہ اگر بھی اوکھل سی ہمارا اگر ہمیں بیڈ ٹیکس لگی.
د روان کال په مالی بجټ کې مرکزی حکومت د بینکونو سره په ورکړه راکړه باندې 0.6% وید هولډنګ ټیکس لګولی وو چې بیا وروستو یې د تاجرانو د رضا کولو په غرض دغه ټیکس 0.3% ته راکم کړو. خو اوس تاجران وایي چې د دغه 0.3% ټیکس ختمېدو پورې به په ټول ملک کې د دوی هړتال روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګرو دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او د بېکوره شو خلکو ستنېدم هم ورته پیل شوې دي، نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دوکانونه وران شوي دي هغوی ته د معاوضې ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دوکانداران دي له دوی سره تماس ونیسي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرحت چینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو او نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز زیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په پیلا کې باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي او هغه کې چې کم سامان دی نو مو هغه ټیم چې ډک دکانونه پاتې شوي هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه، نو دا چې ورسره داسې غور کې بغیر سوده د دې ته قرضې ورکړي او دا مدد ورسره وکړی شي او قرضې ورکړي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
اوس یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ دي بحال کېدو نه فورن پس دلته په بازار کولو ویتل په کور دي او خلکو له مقاور کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. سر غټ ګدومونه او وړې غټې فیکټري وي چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی، تقریبا د 7 تل نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثره شول. نو 9000 دوکاندارون کړي، نو 9000 دي وروستو د هر دوکاندار شاته 2500 کسانو فیملي وو، نو که دغه دا حل ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په حق له مشکله د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټریټ ته ورکړي د هغې د کولاوېدو او د هغې د هغې لپاره مونږ هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شي وو پای کې مال څونه پروت و. هغې چیمبر ممبرشپ له ندي راغلی دا دکانداران، نو مونږ په دا ریکویسټ تاسو په وساطت باندې کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ په هغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دی وی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو اوس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په دې روسو کې د افغانستان خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام په لیکېدنه پیل شوی چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمال لوري ته د پرتو سیمو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوي او ځایي خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو ځایي خبریال نجیب الله لوخیل د یادې ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام له لارې د عملي کېدونکو پروژو کار څه ډول روان دی.
د ملي پیوستون په پروګرام کې مونږ په 1493 کل کې 4 پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې مونږ تر کار لاندې پروژې لرو، تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګا بل مؤسسه د سکا په نوم سره د هغه په وجود کې مو یو سل او د ش پروژې بشپړ کړي. شپاک پروژې نور هم په د ورسیو کې بشپړې دوته تکمیل نږدې شوې دي، هغه هم تکمیل وکیا.
د کلو پرختیا ریاست په چوکاټ کې لدې برنامه سربېره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامه هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژه په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د څړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک یولس کیلومتره سړک وو چې په دې کې دوه څلوېښت متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابراد ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نوره هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیل دو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د دو سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه سریږي، هم تر 10 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډېره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې مونږ ډېرې غوښتنې کوي، سړکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامې مونږ په جریان کې دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې مونږ یوه د اسماعیل خیلو منځ ځای او یوه تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یوه بله هم د اسماعیل خیلو منځ ځای د چا اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیارېږي، نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهېږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی دپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي، ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ حال خو کوشش کوو، په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کړي چې دا کار ما کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یواره بیا لن خبرونه له شاهین بنیری نوور.
ستاسو مشر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان نو چارواکي ویل دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو ولې د طالبانو وین زبی الله مجاهد دا راپورونه رد کړی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خای چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن دا خبره یوې خبري غونډې ته کړې ده. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلور ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې سیمه کې د بارانونو د لړۍ به لا یو څو ورځې دوام لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادې د ړنګولو پابندیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. اغېزمن شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړې وي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویری دي له پاکستاني چارواکو سره اړیکه نیولې، سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د زر تر زره پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 3 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 تنه مشکوکه سختدریزه یهودیانو حمله غندلې.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاین بونیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بونیری او تکنیکی همکار جانتن درنه په یو ځای اجازت غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.